د مشال ډیو پرونه خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنې وخت شوه په پیښور کې شپږ بجې په دې خبرې غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو و بورې چې د ټانګ ضلع بیٹنی قبیلی مشرانو له حکومته څه غوښتي دي دغه راځه په کورمه کې د بدنۍ پیښې په اړه هم تاسو ته معلومات درکوو دغه راځه یو سکول هغه سوځول شوی دغه په اړه هم راپور لرو نړیوال موضوعات هم لرو خو تر هڅه مخکې تاسو سره ساتھ تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو کومبه د مهم خبرونو سرټکی د ټانګ ضلع بیٹنی قبیلی له حکومت غوښتي چې پوځي عملیاتو پر مهال د امبولس نه زوروي په کورمکه پر یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیخه کې یو کس جوبل شوی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو غوښتنه کړې اوس خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د ټانګ ضلع بیٹنی قبیلی د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتي چې پوځي عملیاتو پر مهال د امولس نه زوروي د ټانګ په ټاون هال کې د دسمبر په 10 د امن په نوم د جرګې پر مهال یو مشر عبدالله ننګیال مشالې ډوته ویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت دې په ټانګ کې د وسلوالو پر ضد د عملیات نه کوي او د په خبره دوی به وسلوالو ته هم ورځي چې سیمه خالي کړي چې دارنګ د دوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله امولس ته تاوان ورسي
مولا کوشش کو چې مولا د بل فریق سره کوم متروال دي دو سره ناشته وکړو جرګه وکړو مذاکرات وکړو ننواتې وکړو خواست وکړو چې مهرباني وکړو تاسو په دې علاقې ته تقریب جوړیږي نو تاسو کدی علاقې نه دسکي پسېټ سو نو دا به مو ډیره مهرباني
دا برج حال کې دا چې د ټانګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال دوته ویل چې پولیسو او پوز د ټانګ په کړی هېدر کلی کې د دسمبر په 8 ګډ عملیات وکړل چې په کېره تاریخ تر باندې پاکستان یو قومندان ادریس وجل شو وسلوالو د خپل ملګري د وجل کېدو خبر تصدیق کړي خو پر دغه ورځ د سیمې خلکو مشالې ډوته ویل چې د عملیاتو پر مهال د حکومت په امر زرګونه خلکو خپل کورونه خوشې کړل د خبر پښتونخوا له کورمینا پیښور ته تلونکي په یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو تن جوبل شوی د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران د مشالې ډوته ویل چې پیښه د خلیف ورځ په دورانۍ او بای پاس سړک هغه مهال وشوه چې کله د مسافرو یو ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو د په خبره ډیر زیان نه دی رسیدلې او یو تن معمولی زخمی شوی دی پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې د حملې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې تر دې مخکې د دسمبر پر 6 هم په هنګو کې پر مسافر وړونکي ګاډي په وسلوال بریډ کې و کسانو ته مرګ جوړ اوریدلې وه ځایي اوسیدونکو د حملې غندنه کړې وایي چې حکومت د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په مخنیوي کې رول ولوبوي د براسي حال کې دا چې له 2 راهیسې په کورمه کې پر مسافر وړونکو ګاډو د بریدونو یو شمېر پیښې شوې دي په کورمه کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ وخت په وخت د ځمکې ځنګلونو او نورو ملکیتونو پر سر فرقې ځانختی کیږي ناپیژندل شو وسلوالو په بنو کې د جینکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې پولیس چارواکو او ځایي خلکو مشالې ډوته ویلې چې بیګا د بنو په ممبتي بارګځي کې نامعلومه کسانو د جینکو هایر سیکنډري سکول ته ور واچو چې پکې د ساينس لیبارټري سوځېدلې او ودانۍ ته یې زیان رسیدلې بیګا مشالې سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاول چې لهرې زاویې د بریټ پلټنې کوي په سکول د بریټ ذمہواري په رسمي توګه تحریک تر باندې پاکستان وسلوالې ډلې نه ده منلې خو د دې ډلې په نوم د سکول په دروازه جنکو ته په لیکلي بڑا ګواښ ورکړل شوی چې که بیا سکول ته لاړې نو له تاوان سره به مخ شي په یاد سکول کې جنکو د 12 ټولګي پورې زده کړې کولې د سکول زده کوونکو له مشر سره په خبرو کې د برت غندلې غوښتنه کړې چې حکومت دې په سیمه کې د جنکو سکولونه خوندي کړي او په جنو دې د زده کړو دروازې نه تړل کیږي تر دې وړاندې هم د بنو په یو شمېر سیمو کې د جنکو سکولونه په بمنو الوزول شوي چې پکې د ډېرو بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه د پاکستان پوز ادا کوي چې د دسمبر په 9 د شمالي وزیرستان په میرلي کې 15 مشکوک وسلوال وژلي دي د پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر نن د دسمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پوز د وسلوالو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په میرلي کې عملیات وکړل پوز وایي چې په کاروایي کې د راهزیب په نوم یو قومندان هم وژل شوی پوز ویلی چې وجل شوی وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف په وسلوال فعالیتونو د بیګنا ملکی وګړو په وجنو او هدفي وجنو کې ککړ وو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې یې وسلې هم ترلاسه کړې. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواک سرچینو تر دې دمره دې پخلی کړې. مشال لډوتا غوګستې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 13 د پیښور های کورټ د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست په های کورټ کې جمع کړې. پیښور های کورټ د دسمبر پر 26 د تاریخ انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه وځنډوله. په لیکلي امر کې یې انتخاباتي کمیشن ته د تاریخ انصاف د ګوندي تصدیقنامې او انتخاباتي نښې بیټ د بحالولو سپارښتنه وکړه. انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 26 ویلي وو چې تاریخ انصاف په داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه ول، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نښه نه ورکوي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 23 تاریخ انصاف ته په 20 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر کړی وو. زیاته کړی وه چې که داسې ونه کړي نو د پاکستان په انتخاباتو کې به ورته د کرکټ د بیټ انتخاباتي نښه ورنه کړي. په هایکورټ کې جمع شوې درخواست کې الیکشن کمیشن غوښتنه کړې چې د معاملې په اړه 2 کسیزه بینچ جوړ کړي او زر د اورېدنې تاریخ مقرر کړي. په درخواست کې د پیښور هایکورټ د حکم ختمولو او د کیس لپاره د ډیویژنل بینچ د جوړولو خواست هم شوې. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د دسمبر په 9 په یو قرارداد کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو غوښتنه کړې. د غوښتنې مقصد له هغه هیواد او د طالبانو د حکومت مشرانو سره رابطې زیاتول خودل شوي. تر دې وخت د نومبر په میاشت کې د ارزمن یو خپلواک راپور خپور شوی وو. په هغه راپور کې غوښتنه شوې وه چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته دې له افغانستان سره رابطې زیاتې کړل شي. په اوسني قرارداد کې د ملګرو ملتونو له مشرانو په اوسنی قرارداد کې د ملګرو ملتونو له مشر انتونیو ګوتریس څخه غوښتنه شوې چې د خپلواک راپور د ارزونې او وړاندیز سره سم په 13 د سنفي او بشري حقوقو لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي. دا پرېکړه وروسته له هغه منظور شو چې اسلامتي کونسل 14 غړو هیوادونو یې په حمایت کې رائے ورکړه، خو روسیه او چین پکې له رائے ورکولو ډډه وکړه. ته تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه به له مشال لاړي وره داسې خبرونه په مشال لاړي ډاټ کام هم ورده شي. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. د ټانک بیٹنی قبیلې مشران وای په سیمه کې د وسلوالو او په اوستر مزلن خطو عام ولس زورول کیږي. د کورمی مشران وایي ځینې خلک په سپرلیو ګاډو د بریدونو د لارې د شیاګانو او سونیانو ترمنځ لانجې رامنځته کوي.
یو دهشتګر تنظیم دی چې هغه نه غواړي چې کورمی کې امن راشي، نه غواړي چې کورمی کې اتفاق او اتحاد او پر امن ماحول دلته وي.
او په بنو کې د سوځبل شوي سکولو زده کوونکي وایي حکومت دې تحفظ ورکړي.
افسوس تا په دابنده د میجد حکومت نه اپیل غوړي چې د باني ویړ کې ته د تحفظ ویر کو باني ویړ کې آلریډي د تعلیم نه ډېرې پوتې دي.
نور هم یو شن موضوعات لرو لمه شال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د دسمبر په 13 د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع بیټنی قبیلې مشرانو د امن په نوم جرګه کې د پاکستان له حکومتي چارواکو غوښتي چې د وسلوالو په خلاف عملیاتو کې د عام خلک نه ځوروي. خو د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب خان مشالې ډوت ویل چې په ضلع کې د امن حالاتو ښه کولو لپاره به پوز پولیس او د مقامی انتظامی چارواکي د بیٹنی قبیلې له مشرانو سره په ګډه ګمونه پورته کوي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع بیٹانی قوم مشرونه په ټاون هال کې د امن په نوم جرګه کړې ده. دا جرګه په 100 وشتې شوې وه. د جرګې یو مشر عبدالله ننګیال په دغې براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
تاسو ته پته ده چې اپریشن مو پکړی در باندې بیا موږ یوه چغه وکړه هغه اپریشن مو ودرولی نو هغې نه بعد بیا موږ ته حکومتي خلکو دا وینا وکړه چې موږ کړی در خالي کوو نو موږ هغه سټاپ کړو موږ ته چې موږ دا اجازه تی چاته نه ورکړو شي مشکلې دې خالي کړي او موږ کوشش کوو چې موږ د بل فریق سره چې کوم وتروال دي دو سره ناسته وکړو جرګه وکړو مذاکرات وکړو ننواتې وکړو خواست وکړو چې مهرباني وکړو تاسو په دې علاقې ته تکلیف جوړېږي نو تاسو که دې علاقې نه دشکې په سیټ سو نو دا به مو ډېره مهرباني نو په دې خاطر مو نن جرګه راغوښتې وه او دا قوم په دې متفق شو او یوه جرګه مو شریکه جوړه کړه او انشاءالله موږ به اوس دې نورو فریق ته ورځو او هغې سره به خبره کړو حکومت نه مو بار بار دا غوښتنه هم ده او که چېرته دوی خامخا د خلکو ته را تلل دا اجازه په هیچ چا ته نه ورکوو چې موږ خویندې میندې دي له خپلو کلو نه وطن نه بې کوره دي سي
د بیٹانی قوم امن جرګې یو بل مشر لایق زاده بیٹانای ویایي چې په خپل سیمه کې د امن غوښتنې د پورا د جرګار غوښتنې شوې و
دلته موږ په بیٹانی ایریا کې کوم بیٹانی سرکل لا په دې شې ډیره زیاته په دامنې د چال طالبان دی والے ته فوج او کومشې زمون کوم خلک دي دا متاثر کیږي په هغه ورځ باندې فوجانو چپا چولې و نو هغه طالبان یې چې موږ نو وزو او دوی چې موږ په پرشن کوو نو دی والے تر موږ د جرګار غوښتنې و چې والله
مشال ریڈیو چی دے ٹانک بیٹانی قوم امن جرگے پا باراکش دے ٹانک ڈپٹی کمیشنر محمد شعیب سرا تماس ونی ولی آغوی وویل د بیٹانی قوم مشرونه دا هم وویل چې دوی ته د وسلاول په خلاف پوځي عملیات په وخت د عام خلکو زوراول په هیڅ صورت باندې هم قابل نه دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو د کورمې په قبایلی ضلع دورانۍ کې د خلیف رز د شیا مسافرو په گاڑی وسلوال برید کې یو تن زخمی شوی دی. پولیس وایي له پړه چینار د پېښور پر لورو یو پلان کوچ گاډی روان و چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. د پولیسو په خبره د پېښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي. بلخوا شیا او سنی مشرانو برید غندلې ویلي چې حکومت دې په لارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کړي. دا په څلورو ورځو کې دوهم برید دی چې پر مسافرو شوی. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
په کورما کې د سولو په ګاډي یو ځل بیا وسلوال برید شوی چې په کې د پولیسو تر مخه یو مسافر معمولی زخمی دی. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران پر دشم دسمبر مشال لډیو ته ویلي د خالی په سهار په درنیو کې پر بای پاس روډ له پاړه چنار د پېښور په لور روان پر فلنکوج گاډي نامعلومو تنانو ډزې کړي چې پکې یو مسافر زخمی دی. په یو گاڑی ډزې شوی خو په هغه کې بچت شوی، ډیر ځانی زیان نه درسیدلې. یو تن معمولی زخمی دی. د هغه سر سره بالکل نږدې یو ګوله تیر شوی. بل پولیس هم هغلته دی. علاقه مو په خپل ولکه کې اخستې. موږ لګیا یو ګورو لټون مو روان کړي. عملیات پیل شوی. ان شاء الله بریدګر به ونستل شي.
اپریشن شروع دی. ان شاء الله پکړي
جان. په تیرو سلو ورځو کې دا دویم برید دی چې په سونیمشتو ځایونو کې پر لاره پښیا مسافر شوه. تر دې وړاندې په هنګو کې پر شپږم دسمبر په فلنکوج گاډي نامعلومو تنانو برید کړی وو چې پکې دوه تنان مړه او 15 نور زخمیان شوي وو. تر اوسه پر مسافرو د شوي بریدونو ذمہ واري چا په خپل سر نه داخسته. په پړه چنار کې د شیاګانو یو مقامی مشر حاج روف حسین مشال لډیو ته د خالی پورزویلی په لارو کې پر مسافرو د روان بریدونو مقصد هغل ته شیعه سنی ډلو ترمنځ تفرقه پیدا کول دي چې مخه په نستلو کې تر اوسه حکومت لا ناکامه سره مخامخ دي.
یو د شتګر تنظیم دی څنګه نغوري چې پر مکی امن راشي نغوري چې پر مکی اتفاق اتحاد او پر امن ماحول دلتوي. نو مو خدای کو صدقه بګونو خلک لګای دي شهیدان کیږي مړکیږي. نن خوش قسمتي واو کې خلک شهیدان نشولو. خدا دې شي کې تدارک ونه شو نو کرمي انجام به ډیر امن خرابي.
بلخوا په صدقه د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلی خان مشال لډیو ته په 10 دسمبر ویلي په سیمه کې نه یوازې په شیعه مسافرو بلکې په سنیانو هم د بریدونو سلسله روانه ده. خان زیاتوي کچېری دواړو ډلو خپل اصل دښمن ونه پیژندلو نو ډېر نقصان به عمومي. ځایي مشر دا هم ویلي که څه هم په فلینکوچ گاډي تازه برید د سنیانو په علاقه شوی خو داسې د ناوړه کارونو مخالفت کوي او نه بل چاته دا اجازه ورکوي چې په سیمه کې بېګناه خلک پنه خکړي.
دا ښه کار نه دی شوی. په دې باندې مو حکومت نه بار بار دا مطالبې کړي دي سرور دا د تازه مدارې دي او دې باندې مو اهل سنت وال جماعت کوم ټول خفه دي او د دې مزمات کوو سختی سره مزمات کوو او حکومت نه مطالبه کوو صدیقی د پکوره تحقیقات وکي صدیقی چو هم ماته ملاوستي چې هغه خلاف ته کاروایی وشي او خلک ته گرفتار کړی چې هر چو کړی دی او پکور مې کې څو کوم ځای کې هم چو چوک دا رنگ واکې کوي او چوک ماته دا دی چې والو قانون لوس کې خالي نه پکوره حکومت هغه مخنیوي وکي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی علاقه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم نخوخه په خرامینسته شي نو لارې وتړل شي او څوک پر یو بل تګ را تګ نه کوي. په سیمه کې سو زل داسې شوي چې په لارو کې تر وسلوال بریدونو پس د فرقې په بنیاد بې ګناه خلک په نخښه شي. کڅو هم یو زل بیا شیا مسافر په نخښه شي خو دغه زل لارې تړل شي او نه پر سنیانو چاتر اوسه لاس اچولې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې بیګا وسلوالو د جینکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې. پر دې مهال د ساينس لیبرټري سوځېدلې او د سکول ودانۍ ته زیان رسېدلې. که څه هم د سکول پر دروازه پر غواخون کې لیک د تاریخ طالبان پاکستان نوم لیکل شوی خو هغه لا تر اوسه په رسمي توګه د دې ذمہواري نه منلې. بلخوا پولیس وايي په دغه اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم د بنو په یو شمیر سیمو کې د جینکو سکولونه پنخه شوی. د سکول زده کوونکو له حکومت غوښتي چې د هغه سکولونه خوندي کړي او باید د زده کړو دروازې ور باندې ونترل شي. تفصیل عمر وزیر په دې راپور کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو میریان مومبتی برګزای کې د دسمبر په 9 د شپې وسلوالو د انجونو هایر سیکنډري سکول ته اور لګولې او د یاد سکول ودانۍ په گیټ یا دروازه یې لیکل غواخ کړي چې کبیا یاد سکول خلاص شو او انجونو زده کړو لاړې نو د سخت تاوان سره به مخ شي. د اور د لګولو سره د سکول لیبرټري سامان سوځېدلې او نور ودانۍ ته هم تاوان رسیدلې. د بنو پولیسو مشر ڈی پی او افتخار شاه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټن کړي د هر ډول پلاټن پس با کاروایی کوي.
د هر پهلو نه مونږ انټروګیشن او انویسټیګیشن کوو سٹارټ ام واغست او مختلف پهلو زده دي کی دي شي په دې وخت کې فیصله کول قبل از وخت او فینګر پرینټس او نور چکم زمونږ د دغه دي هغه باندې کار کول لګیا یو.
د یاد سکول د سوځولو ذمہواری لا کومه وسله والی ډلې نه دی منلې خو د سکول په گیټ یا دروازه انجونو ته غوښ لیکل شوی چې د غلطه زده کړو ته ولاړ نه شي. د بنو یاد سکول 12 ټولګي زده کوونکې خدیجه مشال ریډیو ته وویل چې سکول یې وسوځول شو او ورته غوښونه کیږي د غلطه هسې هم انجونې د زده کړو محرومه دي. حکومت د دوی تعلیمی ادارې خوندي کړي.
هغه نو په خبره دا د چې دغه تک بیا ورکی سبق ویلې تر اوغله به وینه تای چې سامنا کوي. افسوس ته په دابندې د میج د حکومت نو اپیل غوړي چې د باندې ورکی ته د تحفظ ورکو بانی ویل کے آلریڈی دی تعلیم نا ڈیرے پوتے دی
دا لومڑے زل نہ دے چ بنو میریان سیما کے د سکول ودانی تا ور لگاول کیجی بلکہ دا دیوڑان دے ہم بنو مان دے او میریان جانی خیل او خواوشا کلیوالو سیمو کے وسلوالو یو شمیر سکولونا پا بامونو سرا لوزا ولی دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
اردن کو انتخاباتی کمیشن پر سوات کے تحریک انصاف د پخوانی وفاقی وزیر مراد سعید پر گڈون د گند پنځو کاندیدانو د نامزدگی کاغذونه مسترد کړی دی چرواکی وایي د تحریک انصاف د دغه غړو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه روانه دي نو لدې عمله دوی په انتخاباتو کې برخه نه شي اخیستې تحریک انصاف دا پریکړه غندلې ده او وایي پر ضد به یې عدالت ته خواست کوي نور تفصیل منګوري نیاز احمد خان کوي
پسوات کے د انتخاباتو کمیشن د دسمبر په 19مه د عام انتخاباتو لپاره په اولنې مرحله کې د پاکستان تحریک انصاف له طرفه 15 امیدوارانو کاغذونه مسترد کړي او دغه ترانې انتخاباتو کې برخه اغستونه منع کړي په دغه کې پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید چې د حلقه ان ای دویم لپاره کاغذونه جمع کړي ول پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې د ان ای دریم لپاره امیدوار وو دغه رنګه د تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او پخوانی د صوبای اسمبلی ممبر فضل حکیم پخوانی صوبای وزیر ډاکټر امجد علی او پخوانی صوبای اسمبلی ممبر شرافت علی خان نه اهلا ګرځولې شوې دې ترڅنګ د خار مشر شهید علی خان چې د صوبای او قومي دواړو حلقو لپاره کاغذونه جمع کړي ول نه اهل ګرځولې شوې الیکشن کمیشن وایي چې د ټولو سیاستوالو باندې د طرحګری سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو مقدمه په عدالتونو کې روان دي دې ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په دغه مقدمو کې اشتهاري هم ګرځولې شوې په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف لخوا سخت موقف به خطر راغله د یاد ګون ترجمان صلاح الدین یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی پارټي زورولې کیږي
کتا سو په سواد کې وګوري جی په سواد کې خو یو ګمله نه ماته شي نو زه نه پوهیږم چې په څه وجوهات دا مقدمه جوړ شي دي او په څه وجوهات دا په اړه کې دا لبر روانه ده نو اني او دا انصاف او دا آئین خلاف ورزی ده خو بهر حال د دې ریټرننګ افسرانو هم زمنګ دغه تموا چې دا بیوروکراتس دي او دوی چا په اشارو کار کوي دا خود عدلی سره خود تعلق نشته دی مونږ دا موقف ته چې مونږ به ان شاء الله عدالت ته ځو اپلیټ کوو ته بزو
په سواد کې د جی ټی خبريال ډاکټر محبوب علي وای چې دا سي فیصله سنوي نه ده دین وړاندې کال 2013 کې عام ټاکنو کې هم با سیاسي ګوندونو سره دا سي سلوک شوی خو د پاکستان آئین مطابق ټولو سیاسي ګوندونو ته ټاکنو کې په آزاد پټ پرخه غستو اجازه ورکول پکار دي
په کال 2013 کې غور وکړي نو هم دغه صورتحال چې کوم دی د پاکستان مسلم لیگ نن د پاره او نن چې کوم صورتحال د پاکستان تحریک انصاف د پاره ده زدا سي ګڼما چې د دې علاقې یو سیاسي ګوند د پاره هم داسې مشکلات نه دي پکار انتخاب او جمهور وای هم دیتا چې کم عوام په کم سیاسي ګوند باندې په کم لیډر باندې ګوته کی دي د چا حق فیصله وکي نو پکار دا ده چې هغه کس چې کوم دی هغه دې اقتدار حواله کړی شي او دغه کس چې کوم دی د خلکو په سینټ کې یا په پارلیمنت کې نمائندګي وکړي
په مل کې عام ټاکنې د فروری په 8 نیټه اعلان شوې چې ورسره سیاسي ګوندونو وټ اغستو لپاره کمپاین پیل کړي په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو بیا بیا ویلي چې حکومت دوی انتخابي حل زر ته نه پریدي مقدمه په درج کوي بل خو د حکومت موقف دی تجهیزات کون سیاستوالو ناقانونه مظاهره کړي سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولې ځکه پرې مقدمه درج شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اردن کو د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پیښور های کورټ د هغه پریکړې پر ضد د بیا کتنې یا نظرسانی درخواست د دسمبر په 13مه های کورټ کې جمع کړي چې پکې های کورټ د الیکشن کمیشن هغه پریکړه رد کړې چې ګینه د پاکستان تر کې انصاف په انټرا پارټي یا د پارټي دننه انتخابات غیر قانوني دي او دوی تبا تر هغه د بیټ نخ نه ور کوي تر څو چې سم د پارټي دننه انتخابات نه وکړي او عدالت کمیشن ته هدایت کړی وو چې پاکستان تر کې انصاف ته دی بیرته د بیټ نخ هم ور کړی او د دوی د پارټي دننه انتخابات د پخپل به پاڼه هم شایع کړي تفصیل د شبیجان پتی راپور کې
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د دسمبر په دیرشمه پیښور های کورټ کې هم د های کورټ دغه پریکړې پر ضد د نظر رسانې یا بیا کتنې درخواست جمع کړې دي چې ګنی بیټ نه خدي پاکستان تحریک انصاف ته بیرته ورکړل شي. خو د پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې د ټاکنو کمیشن داسې ګامونه ځکه پورته کوي چې د دوی ګوند ته راتلونکو ټاکنو کې خنډان ودروي. د خیبر زلې نه د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي سمنې غړي اقبال پردي مشال لیډو ته وایي
تاسو ګورئ چې په گزشته دو کالونو الیکشن کمیشن پا عام انتخاباتو کی پا خپل رکاوٹ تے و خپل آئینی زمواری پورا نکڑے خو کبل تر بگوری مگلے پی لیمیٹی ٹائم کی این را پانٹی الیکشن کولو ہدایت جاری کرو چا آغا مگا الحمدللہ تر سرکڑ پا ملکی نوریم دیرے پارٹی دی تے اگو یو این را پانٹی الیکشن نکڑو لہذا دا اس چکم دوی دنظر سانے درخواست کردے دے پا ہائی کورٹ کے دا ٹوٹلی ٹائم زائے کول دی زموگ انشاءاللہ ولزی چکم لیگل ٹیم دے آغا پورا چکم دے لگیا دے و مگ با انشاءاللہ آغا پھولی زمواری
پاپیل پیخور ہائی کورٹ پاش پگیشتم دسمبر دا الیکشن کمیشن دا پی ٹی آئی دا انٹرا پارٹی ٹاکنو او بیٹ نخا نور کول پریکلا متعلق اور تا ہدایات وکل چی دا پی ٹی آئی دا پارٹی دنن انتخابات تے ہم تسلیم کلی او دا بیٹ نخا دے ہم ورتا ورکلی دا چی قانون سوائی نو پیخور ہائی کورٹ کے وکیل علی گوہر دورانی پدے بابلا مشال لیڈو توائی
کمی پورے چی دا الیکشن کمیشن کورٹس دا اپروچ کولو خبر دا نا پیخور ہائی کورٹ تا بالکل اغیر اتلی شی او اغیر دا سٹے باندے بحث کولی شی او دام کولی شی چی دے کے ارلی ہیرنگ اپلیکیشن ہو کی او عدالت تے پدے باندے باس ووری چی آیا دا سٹیٹک تا او کونا دا
دا پاکستان دا ٹاکون کمیشن پاتم فروری ملکی دا عام ٹاکنو اعلان کرے او دا جنوری دیار لسما سیاسی گندون تا دا انتخابی نخانو دا ویش رستے نیٹا ہم دا انتخابی نخان لرے کول دا نور سیاسی اغید و سربیرہ پا قومی او صوبائی سملو کی دا خوز و اقلیت لپار دا زنگڑ سوکو سقا ہم یو گن محروم ویلی شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ایڈیو تک وغیرہ انتخابات پر تاثرہ پورا اور دو اس رضوی بری موضوع تھا پاکستان د ہند لخوا تھر بندیز لاندی د جماعت دعوا مشر حافظ سعید حوالہ کول رسمی غختن رد کڑی د پاکستان د بلو چارو وزارت ویان دی دسمبر پر نہ وشتما یو بیان کی ویل چھ ل ہند سرا مجرمانو د تبادلی ہچ تڑون نہ لری د ہند پر خبرہ حافظ سعید 2008 کال کې په ممبئی تر غریز بریدونو کې ککړ دی په هغه برید کې لګ تر لګه 168 کسان وژل شوي وو حافظ سعید ته 13/2022 کال کې د لاهور تر غری عدالت د غیر قانوني فنډونو په مقدمه کې د 10 کلونو د بند سزا اورولې وو نو تفصیل شنواز تر زیره کوي
د خارجه چارو دفتر ویلي دوی هندستان ته حافظ سعید نه حواله کوي دغه دفتر تصدیق کړي چې د هندستان د حکومت دوی ته درخواست شوه چې حافظ سعید ورته حواله کړي شي د دسمبر په 19 اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر ترجمان ممتاز زهرا بلوچ پخله کړي چې د کلدم ګرځیدل ډلې جماعت دا و مشر حافظ سعید ورنه د منی لانډرینګ یا په ناقانون ډول د پیسو د لیګلو په لانجه کې غوښتلې یو ورځ وړاندې د دسمبر په 28 دغه دفتر ترجمان په هفتهوار بریفینګ یا معلوماتي غونډه کې د حافظ سعید د غوښتلو خبره رد کړې وه هم هغه ورځ اسلام آباد خبریال عبدالله محمد دغه بریفینګ کې موجود و
دا خبره کېدلا چې حافظ سعید په پلوامه حمله کې چې دی انډیا د پاکستان نه وخت دا حواله کې زیارت پورس کې بریفینګ شو پاغه کې دفتر خارجه ویلی و چې دا قیاس رائے دي او دا منګړت خبرونه دي په دې باندې کومنت نکو او پرون د هندستان خارجه چارو وزارت د هغه ترجمان طرف نه بریفینګ کې دا واضح شو حافظ سعید د ممبئی حملو په تناظر کې د پاکستان نه غوښتې دي دا غینه پس د پاکستان د دفتر خارجه ترجمان ممتاز زیرا بلوچ یو ټیکسټ چې کوم میډیا ته ورلېګل شو چې حافظ سعید چې دی هغه په یو سو کال منی لانډرینګ کیس کې د پاکستان نه غوښتې دي
د حافظ سعید غوښتلو د تصدیق خبر د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ایسوسییټډ پریس پاکستان هم چاپ کړی دوی لیکلی خارجه دفتر وای د پاکستان او هندستان ترمنځ داسې هیڅ رقم معاهده نشته چې ګنی دوی یو بل ته څوک حواله کړي. حافظ سید د وخت بندی خانه کې دی. هغه د پیسو د ناقانونه ډول په استعمال په ګڼ شمیر مقدمو کې د ښکېلېدو په تور ځینو مقدمو کې 15 کال او ځینو کې زیات کالونه سزا شوې. تیر وختونو کې هندستان تور لګولی. حافظ سید د 2008 په ممبئی حملو کې ککړ وو او حافظ سید دغه تور نه بیا رد کړي. پاکستان چې په 2013 او 2019 کال کې د ناقانونه پیسو د څار ادارې اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې نو د دغې نه د ځان وستو لپاره په 2019 کال کې حافظ سید ونیو، ځکه په دغه پیسو د ناقانون رول لیګلو او استعمال تورونه. د حافظ سید مذهبي ډله جماعت الدعوه د اقوام متحده لخوا کالدم ګرځول شوی او وروسته دغه ډله پاکستان هم د بندیز د لاندې راوستې ده. شانواز ترکزه، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو ته وګستئ، تاسې دغه راپور واورېدو. اوس هم راځو د دې غړې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د شپګنیو بجو د مهمو خبرونو سرټکی. د خبر پختونخوا د ټانګ ضلع د بیټنی قبیلې د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د عام ولس نه زوروي. د ټانګ په ټاون هال کې د دسمبر په 10 د امن په نوم د جرګې پر مهال یو مشر عبدالله ننګیال مشالې ډیو ته وویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت دې په ټانګ کې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي او د ده په خبره دوی به وسلوالو ته هم ورځي چې سیمه خالي کړي چې دارنګه دوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله عام ولس ته تاوان ونه رسیږي. د خبر پختونخوا له کورمینا پیښور ته تلونکي په یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو تن جوبل شوی. د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشالې ډیو ته وویل چې پیښه د خالی په ورځ په دونانیو بای پاس سړک هغه وخت وشوه چې کله د مسافرو پر ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړې، خو د په خبره ډېر زیان نه دی رسېدلی. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د پوځ ادا کوي چې د دسمبر پر 9 د شمالي وزیرستان په میرلي کې 15 مشکوکه وسلوال وجلی دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر نن د دسمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې دغه څرګندونې کړې، خو په دې اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو تر دې دمه د دې پیښې پخلی کړی. او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دسمبر پر 10 د پیښور هایکورټ د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست په هایکورټ کې جمع کړې. پیښور هایکورټ د دسمبر پر 26 د تحریک انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه وځنډوله او په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته تحریک انصاف د ګوندي تصدیق نامې او انتخاباتي نښې بیټ د بحالولو سپارښتنه وکړه. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسې زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې موږ ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودوونکو اقداماتو انتقادونه وشول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټول ګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. امنیت شورا تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړه. تفصیل د سلامت چالی په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیبه ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
افغانان د خپل لومړنۍ اړتیا او لکه خوړو سرپنا روغتي څارنې تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي د خنیت لمخي بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخینی ولیده پریکړه هم ده نن د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي مو خیر افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستای فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سو د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او دروسی او چین لخوا سپینی یا ممتنې رای وکارول سوې د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کونکو په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فرایدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو دغه مساوده ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
This resolution sends a clear message to the Taliban to the
Afghan Dagha prikra lik Taliban afghanano aw nare ta yow rohana paigham bar kawi da jawta wi cha da malguru milatun amniyat shura da ha bahir mlatad kawi che bamras se afghanistan da khpulo nare walo taahudat upar zai kawlo sara pa nare walo tulana ki mudgham shi dagha prikra lik da gharas la afghanano da malguru milatun rawan mlatad khi da be prayas da wani natijo da pratustun da hal la para sargande la khwani kridi di mugda khazon chuno pawrandi da Taliban د پونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتي اندېښنه لرو دغه پریکړه د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د کولو لپاره طالبان نور هم لري کوي
په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کونکي فرایدون سینیرلی اوغلو د بی پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شوبلې ده په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په مشخص ډول شزي اغیزمنوي چې لزده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو او جنو حقونه ورکوي په تیرو څکم دونیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او سباندی یو کال کېږي چې په پانتونونو کې د شوزو او جنو تحصیل هم منع کړی دی شزي عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسی تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولای او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي instagram.com/mashalradio پته ده
لا د مې مخکې تاسو د افغانستان په اړه راپور اوریدو اوس راځو یو بلې موضوع ته په دې ورو ابتابات کې انتخاباتي چارواکو د ترکین صاحب د یو مشر او صوبای سملی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په دیر کې د کامی سملی د پخوانی غړي صاحبزاده سبغت الله د نامزدګۍ کاغذونه سم ګرځولي بلخو الیکشن کمیشن ویلي چې کاندیدان حق لري چې دغه فیصلو پر ضد د جنوري تر لسمې نیټې ټریبیونل ته خواست وکړي تفصیل د غلام غوس په راپور کې
په دغه اړه 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د صوبایي سملې د پخوانی سپیکر مشتاق غنی په سواد کې د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید او په برزیر کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملې د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله لخوا د روانو عامو انتخاباتو لپاره داخل شوی د نوماندۍ کاغذونه د ریټرننګ افسرانو لخوا رد کړی شو برزیر کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال صاحبزاده صبغت الله د دسمبر په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا غ په ضد د نهم مې د قضیو په بنیاد دا غ د نوماندۍ کاغذونه رد کړی شوی دی
په ما اف آی آر کړی دی چې د په نو مئی هلته توڑ پوڑ کړی دی دای کړی دی هغه کړی دی. نو زه خو ڈی آی خان ته د سره تلیم نیم خو د هغې باوجود چې دی نو هغه اف آی آر په ما شوي دي ټول جعلی منګړت دي. دغسې دلته کې مونږ چې کم کنوینشن کړی او په 25 تاریخ باندې هغې نه پسې په مونږ باندې 188 دغه کړی ده چې د ده دفعه 144 خلاف ورزي کړې ده. د بغاوت پرچی را باندې کړی دی ریاست کې خلاف بغاوت بیګای ڈی پی او باندې پرشر راوسته ده دغه ماماګانو او هغه پی ودرا کړی ده چې دا کم تا دل سرٹیفیکیٹ ورکړل چې دا تی ودرا کا.
په پیښور کې د خبریال او شینونکي لحاظ علی نمی د پاکستان تحریک انصاف د زینو نوماندانو د نامزدګۍ د کاغذونو رد کولو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې دا مهال د روانو ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف هغه ګوند دی چې د پاکستان د اسټبلیشمنت سره د ژورو اختلافاتو په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دی.
ګوري داسې وخت کې چې نور سیاسي جماعتونه خپل امیدواران فائنل کړي دي یا فائنل کوي دا ہوئی تو ہم پتہ و ددی و جنب پیو یو حلقہ باندھے پاکستان تحریک انصاف دری دری او سلور سلور مشرانو کاغذوں نے جمع کری دی کہ یو نوی نو بل کبل نوی نو بل اور نہ ہم امائی دہا سے واقعہ رہا سیدھی وقت کے پاکستان تحریک انصاف پاگے کی گیر دے زمنگے اسٹیبلشمنٹ زمنگے الیکشن کمیشن اور داغی مخالف سیاسی جماعتوں حقہ چکم دے ایکسپلائٹ گئی.
د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي نن د دسمبر په 13مه نیټه به په ټول پاکستان کې د نوماندانو د کاغذونو د منظورولو یا رد کولو بهیر سرته ورسی او له دې وروسته نوماندان کولی شي چې د نوملیکنې لپاره د رد شویو یا منظور شویو کاغذونو په ضد د ټاکنو لپاره په جوړ شویو ځانګړي عدالتونو کې د های کورټ لوړ پوړو قاضیانو ته خپل خپل اپیلونه او اعتراضونه داخل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد وایي
ټریبونل بچ دی نو لسم تاریخ پورې په دې اپیلونو باندې فیصله کوي. یو لسم تاریخ باندې بعد چې کوم اپیلونه نمټاو شي داغې په بنیاد لکه نظر ثانی شو دا یو انتخابي فهرست دغه چې دی د امیدوارانو لیست به جاری کړی شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فبراير د میاشتې 8مه نیټه اعلان شوې ده.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
اردن کو د مومندو قبائلی ضلع پلانغار سیمی اوسیدون کی وای د منڈے پل نه جوړې دو لوجه په تھگرا تک کې ستونزې لري. منډه پل په اول ځل په 1944 کال کې جوړ شوی وو خو په 2010 کال کې سیلابونو لاهو کړ. د دې وروسته په 2020 کال سیلابونو بیا ړنګ کړ چې تر اوسه پورې پرې کار نه دی پیل شوی. د سیمی اوسیدون کی وای په دې پل بعد د مومندو یکه غونډه او غلنۍ ته را تک کېده خو وسه د تنګي چرسدي اوګدې لارې سفرونه کوي. بلخوا د چرسدي د خدماتو کارونو محکمه وای د پیاده تګ را تک لپاره یې کچه پل جوړ کړي او ممکن ده راتلونکو حکومت ورته پندوره منظور کړي. نور تفصیل شنواز ترزی را کوي.
تیر کل سیلونو د مونډي هډورس پلو جوړ پل وران کړي. دغه پل لرنګې دوه وجه د مومندو پلانغار د نورو تحصیلونو جدا شوه. د مونډي پل د سواد پسین د محمدو د 400 د پولیس سره جوړ دی چې د محمدو د شوقدر نور باندې تیرېدونکو پلانغار تنګي 400 او بیا هشنغر ته همزي پل چنشته ولسته څه مشکل جوړ کړي. نور نواب د نوي کلی پلانغار وسیدونکو دی مشال رډیو ته وای
چې زمونږ څومره اډمنستریشن چې دی هغه په کغونو په غلنې کې دی نو چې اته کې مونږ زونو مونږ ډېر زیات مشکلات دي کغه مونږ تعلیمي لحاظ سره ګورو ک عام کم زمونږ مدورف ته اته کم بزنس ټچ دي چې څومره حالات هغه زمونږ ډېر زیات متاثر کړي دي چونکی به مونږ په تنګیو په مزاړې او په شپقا در باندې د سراتاوی غنو یو خو د وړو کې کار د پاره د ګینټین می کار د پاره غم تورز او تواوړي.
د مونډي دغه پل په اول وار 1944 کال کې د هغه وخت واکمن انګریز سرکار جوړ کړو. په 2010 کې چې اولنې لوی سیلاب وتلو هغه سیلاب شوخه شپږ نوي کال پس دغه پل وران کو، خو دا هغه وخت صوبای حکومت بیا روغ کو. په 2022 کال کې د اگست په اخیری ورځو کې یو وار بیا سیلاب دغه پل اړنګ کو. عثمان شاه هم په دغه لارو تګ را تک کوي. مشال رډیو ته وای
دا کوم برج چې پریوته و پاغه باندې اوس کار شروع کړ، خو سلو کار دی. نو یقینا چې په دغه ځای باندې مشکلات ډیر زیات دي، او داسې ذریعہ نشته په اسانه باندې چې مطلب په عموم د تنګي ته په ایمرجنسی کې پورې وځو.
د منډی پل د تګ راتګ د پاره خو هډورکس معنی هغه بند چې د سیند اوبه ذخیره کوي او نږدې ضلعو ته یې ورکوي هم ړنګ شوی. په اکتوبر 2022 کال کې د زراعت د محکمې لخوا د کروندو دپاره د اوبو نظام واپس بحال شو، او د دغه هډورکس نه اوبه چارسدی، مردان، کوزه مومندو او نور ګڼ شمېر سیمو ته ورکړی شوي. نوید خان هم د پړان غر اوسیدونکي دی. مشال رډیو ته وایي د دوی په متبادل لارو په تګ راتګ ډیر وخت او پیسې ضایع کیږي.
کیو مطلب پاکستان کې خلک تلل راتللو هغه کې ډېر زیات تکلیف وو. مخکې به کې لکه صحا دې سم شی وو تکلیف وو. زوم پلانر ته ډېر زیات تکلیف ته مونډي د پولو د جوړېدو یاره اوسه پورې څوک تپوس نه کوي. یو پیراو لدا سه کسان مسان راو لا اوسه پورې صفته ونه لګی دا
د کوزه مومند د کمشتره انتظامی په خبره دغه پول به د 400 د انتظامی لخوا جوړیږي، ځکه انتظام د 400 سر راځي. د 400 د کورونو د خدمات وداري مشال رډيو ته ویلي د پیاده تلونکو د پاره یو کچه پل جوړ کړي، خو بیا داسې چې ګینه ګاډي هم په تګ راتګو کې او پوخ او لوی پل جوړ شي دغه منصوبه لا هم نشته. دوی وویل ممکنه ده راتلونکو حکومت د دې پل د پاره کومي پیسې منظوري کړي. شانواز ترغزه، مشال رډيو، پېښور.
مشال رډيو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ سی اوریدونکو، په پاکستان کې په عامو انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو او څارونکو کی ل ټاکنو کمیشن غوښتي چې د رای اچولو او بیا نتیجو مرتب کولو لپاره ل ټکنالوژي څخه کار واخلي. د دې په خبره به خو باید په خوانی تیروتنې تکرار نشي او نتیجې په وخت اعلان شي. په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د نتیجو لپاره په لومړي ځل آر ټی ایس نظام خراب شوی وو چې لوجې کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ټاکنو نتیجې منلو څخه انکار وکړ. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کال 2013 ټاکنو کې د جمعیت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی ان اتویشتم او دا ور د پی کې 15 او ای ام نه ولاړ امیدوار صابر حسین اوان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د هغه نظام لوجه د دوی په هغه ټاکنو کې په نتیجو هم ډیر منفي اغیز غورځیدلی وو.
2018 الیکشن کې چې کوم د سیستم جوړ کړو بیا په هغه باندې عمل درآمد نه شو، چې هغه الیکشن خرچه ته معلوم او خبر حال اوس نوې د 15 کالو کې په کار راځي ډیر تجربه پکې شي او سسٹم ڈیولپ شوی. نو کچر دا صحیح طریقے سره په ڈیجیٹل سسٹم باندې وشي او ٹیکنالوجی پکې استعمال شي نو ډیر خبر وی کنه دا بیا هم دا دو نمبر دی پاره وی او یا قدرتی طور باندې خرابی گی نو بیا خو زم سی بالکل اثر نه دی پکار. بیا خو مدا مینول سسٹم صحیح دی، په مینول باندې ټول د غور کی ٹریننگ هم ور کی او د ټول خلکو دی په دې باندې راهنمایي وشي.
شنون کی او خبریا لحاظ لوی چې پاکستان کې تیر ټاکنو کې یوازې د آر ټی ایس سسٹم لو جنا بلکې روان هم چې څومره ټاکنو نشیوی دی ټوله متنازع وی او وجه ټیکنالوژي نه بلکې د الیکشن کمیشن کردار او جانبداری وا.
خټه خبره ده چې دنیا په ډیرو ملکونو کې الیکشن کمیشن ډیر مضبوط وی او د هغه کردار په بنیادی توګه د دغه انتخابی عمل د هغه کردار خای. ته بده مرغه د پاکستان الیکشن کمیشن ډیر زیات متنازع دی او ډیر کمزور اداره ده او هغه همیشه د نورو قوتونو دباو لاندې راځي. نو د دې وجه نه ځمات نخ کری اداراتونکو انتخابات به په خصوصي سیاسی جماعتونو ته قابل قبول وی. دی وخت پاکستان تحریک انصاف او تقریبا سعادت پور پاکستان پیپل پارٹی د وړاندې نوازه حق کړی دا چې د انتخابات شفاف نه کیږي او د یو جماعت د لپاره ټول لوبې روانې دي. نو ټیکنالوژي کېدل د ټیکنالوژي نه کېدل دا معنی نه لري. غټه معنی چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دی.
ولی په دې اړه چې کله د الیکشن کمیشن په مرکز کې چارواکي هارون شینواری او خیبر پختونخوا کې ویان سهیل احمد نه وپوښتل، نو دوی مشال یې ډوته د واتس اپ میسج د لارې وویل چې دا وار دوی ای ایم ایس یا الیکشن مینجمنٹ سسٹم د لارې ټول ریټرنګ افسران د یو محفوظ نیټورک سره تړلی دي چې دوی سره به کنیکټ وي او دا ډېر خوندي دي او هر هغه هڅه به کوي چې ټاکنې او بیا نتیجې بغیر څه کشالي او شکایت وشي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په هیواد کې په 8 فروری ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
خوردل کو د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته دی پاملرنه ډیر شي. د خوست یو شمیر سره د سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبي ډول مزری شنکیږي چې خلق ورڅخه د سونګ ټوکی او زنی مزرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته یې هم د خرڅلاو لپاره لیږي. دی ټوکو تر ډیره د تودو سیمو سیدونکو کار اخلي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د یو شمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوخت دي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکي اول سردار مشال روډو ته ویل
دومره ډېر تکلیف لري اندا یو پیزای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نو سوې ملاو د شیالا وی ویناو د باندوی یانه بعد سل ری پاکې کال دوره ونیم شلا کال دوره په دامن دی والا مش ډېر مشکل از خلخونه وسدی کابلې.
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و. د ناس د لپوزینی وری بیا تر نور کاریدونکو توکو پوری ډیره برخه د مزر و. خو اوس وخت مزرین پړی کټبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
مش د پیزي کې د پلوري د نیکه د واخنه مش خلخونه په داسوتی د پوخای واخنه په لایي مش تر د پیزي کاروبار کې توجه ډیرایي.
په خوست کې روناندي او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګری زو اصول سره برابر شي، ممکن د دې برخې کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت خپلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کی تر څو پراتلونکو کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاس ته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمیر نور سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان، باغ، تریزی او شمال لکړو مساخیلو ګربزو او د ځینو نور سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنۍ سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې، اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمیر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي. خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
مشال ډو ته وګسته لو خل تاسو راپور وړاندې کوم څه یو بلی موضوع ده. د پاکستان په کوټه په خور او سواد کې د کتابونو چاپ کوونکي وایي چې روان کال 2023 یې په پښتو ژبه کې خوښه 250 کتابونه خپاره کړي. پبلشران زه ته وی چې د تابعات سره د تړلو موادو د بایو لوړې دو افغانستان سره په پولو د زنو بندیزونو لپاره د کتابونو د چاپولو خبرو لړۍ اغیزمنه شوی. تفصیل د شاین بنری په راپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي، چېرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
مونږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې 2 نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې 2 کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا 2 زیات یا 2 کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساینس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کاله 6 کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتابه د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغني خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو پکچ هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا شپېته مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډیر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډیر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډیره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمیر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.